خوشحال رادیو ته هوغستی وخت شوه یو بجا او د غړې کې ستاسو لپاره د کرکې پر غاړه اونیزا خبرونه لرو. هغه به موږ تاسو په تکراری بڼه وړاندې کوو وخت شوه یو بجا. خو تر هر څه مخکې ورځو ګلیا ستا هغه راغلي دي چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په پېښور کې د ولسی پاسون سوري لاندې احتجاجي مظاهره کیږي. په باجوړ کې په چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي او نړیوالو طاقتونو د ایران په اټمي پروګرام انتقادونه کړي. دا خبرونو تفصیل نن په پېښور کې د پېښور ولسی پاسون د سوري لاندې د رواني بدملې او ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي. په دې مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران، مدني فعالان او عام ولس برخه اخلي. د منتظمینو په وینا د صوبې د بیلابیلو برخو نه راغلي خلک به نن ماسپښین دوه بجې د پېښور پریس کلب مخې ته راټولېږي او د امن لپاره به آواز اوچتوي. بلخوا پرون هم د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې د حقوقو د تنظیمونو د سوري لاندې د ترهګرۍ پر ضد لاریونونه او احتجاجي مظاهره ترسره شوې دي. مظاهره چند سپین بیرغونه پورته کړي وو او په پېښور کې د جنوري پر 10مه د خونړۍ چاودنې د قربانیانو لپاره د انصاف او په سیمه کې د تلپاتې سولې غوښتنه کوله. مظاهرچیانو په وینا سیاسي او ولسی مشرانو مظاهرچیانو ته په خپله وینا کې سیاسي او ولسی مشرانو ویل چې امنیت د ریاست ذمہ واری ده، خو تر اوسه یې په دې برخه کې هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. د دې ترڅنګ په صوبه کې د پخواني واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د سوري لاندې په سوابي مردان، چارسدا، بنو او کوز دور کې د امن مارچ په نامه لاریونونه ترسره شوي دي. د باجوړ په شلتالو تنګي کې نن په یو چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون دوه کسان ژوبل شوي دي. د باجوړ د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه بیان عبدالله نن مشال لوتي چې ژوبلو کسان روغتیايي وزه خده. د باجوړ قبایلي ضلع شلتالو تنګي د سالارزو سیمه ده چې له مرکز ښار څخه شمال اړخ ته 50 کیلومتره کې موقعیت لري. د بیان په خبره ژوبل شوي تن د سیمې یو مشر ملک مرسلین زوی دی. د ویل چې بارودي مواد د ملک مرسلین له کور سره نږدې ښخ کړل شوی وو. د باجوړ پولیسو د پی خزای ته ورغلي خو مقدمه نه ده درج کړې. تر اوسه کمی وسلواله ډلې په دې اړه د دې چاودنې ذمہواری په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د فوج مشر جنرال آصف منیر هوټ سرګند کړي چې د پیښور له خونړۍ چاودنې وروسته به د ترهګرۍ د ګواښ له منځه وړلو لپاره په شریکه کار کوي. د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR د یو بیان تر مخه د فوج مشر پرون په پیښور کې په پولیسو د ترسره شوي برید ځای ته ورغلو او هلته یې پولیس چارواکو سره د خبرو پر مهال ویل چې د خیبر پښتونخوا پولیس ډیر زړور دي او د ترهګرۍ په وړاندې د لومړۍ کرښې په توګه جګړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې د مخ په زیاتېدونکو وسلوالو بریدونو نه وروسته په حکومت او امنیتي ادارو نیوکې ډېرې شوې دي او ځایي خلکو د احتجاجونو له لارې د امنیت پر ځای کول غوښتنه کړې ده. د سوات کابل تحصیل تاڼو بانډې اوسېدونکو د فروری پر دریمه مظاهره کړې او له امنیتي ادارې غوښتنه کړې چې د دوی ځمکه ورته حواله کړي. مظاهرچیان د کابل تحصیل فوزي کیمپ سره نږدې راغونډ شوي وو. د دوی په خبره 15 کال وړاندې په 2008 کال کې د سیمې امنیت ټینګولو لپاره فوج او امنیتي ادارو د دوی یو نیم سل کنال ځمکه نیولې وه. په دغه ځای کې د ځینو خلکو د کروندې ځمکه او کورونه هم شامل دي او تر اوسه د فوج په کنټرول کې دي. دوی وایي خپله دغه مسله سو واري حکومت ته وړاندې کړي خو حل نشوه. د مظاهرې یو ګډونوال آفتاب خان پر مشال لوتي ویل
دلته راغلي دي پردو ځمکو باندې ناستې، پردو کورونو کې ناستې. د هغو کم ماشومان چې وو د هغه وخت د 2009 هغه په پردو کورونو کې رالوی شول او زلمی شول. هغه په خپل کورونو کې نه دي، په پردي کورونو کې ناستې.
بلخوا د سوات ضلع پولیس یو چارواکي شفیع الله ګنډاپور او د فوج چارواکو ویلي چې د دغه خلکو د ځمکې کرایه زیاته کړې ده او دغه مسله د سیمې فوجي چارواکو ته هم وړاندې شوې او خبرې پرې روانې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي اسمبلۍ په یو دیش نورو حلقو د زمینی انتخاباتو مهالویش اعلان کړی دی. پرون د الیکشن کمیشن لخوا د جاری شوې اعلامیې تر مخه د قومي اسمبلۍ په یو دیش خالی شوو چوکو به د زمینی انتخابات د مارچ په 19 نیټه کیږي. دا څوکۍ وروسته له هغې خالی شوې چې کله چې د قومي اسمبلۍ سپیکر راجا پرویز اشرف د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ د غړو استعفاګانې منځوري کړي. د یادونې وړ ده چې الیکشن کمیشن اعلان کړی چې د قومي اسمبلی په 3 نورو خالی شوو چوکو به زمینی انتخابات د مارچ په 14 کیږي. او امریکې، فرانس، برتانیې او جرمني د فروری په 3 په یوه ګډه اعلامیه کې پر ایران انتقاد کړی چې د اټمي پروګرام په اړه یې د اټمي انرژي نړیوال ادارې IAEA رپورټ ته ناکافي ځواب ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټمي څارنې ادارې د فروری په 1 نیټه تهران ته له هغې وروسته خبرداری ورکړ چې د فورډو د تیلو د غنی کولو په فابریکه کې له مخکینی خبرتیا پرته په هغو تجهیزاتو کې بدلون شوی چې تر 60% پورې یورینیم غنی کولی شي. ایران ادا وکړه چې د IAEA یو څارونکي په ناڅاپي ډول دا بدلون اعلان کړ او دا مسله وروسته حل شوه. دا د مشالو خبرونه.
دا وګوره ستاسو ته خبرونه وړاندې کول او اوس هم لجمن سره سم ورسېدلې د اونیزي خبرونې د کرښې پر غاړه. اردوونکو، په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا د بدامنۍ او ترهګرو بریدونو ښکار ده، په اسلام آباد کې سیاسي مشرانو، خبریالانو، مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې د عدم تشدد د ستر مبارز باچا خان د فلسفې په عملي کولو زور ورکړی دی. باچا خان د 1940 کال په لسیزه کې د پښتنو د سیاسي خپلواکۍ، تعلیم او پرمختیا لپاره د خدای خدمتګار تحریک په نامه د مبارزې آغاز کړی وو او په دغه لاره کې د قیدوبند تکلیفونه هم زغملي وو. نن د کرښې پر غاړه کې د سیمې د امنیت لپاره د باچا خان د افکارو په وړتیاو خبرې کوو. کوربه شاهین بنیرې د خبرونه تاسو په تکراری بڼه اورئ.
د کرخې په غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پیرزونه اومنه. اوریدونکو، زه شاهین بنیري ما او نن په دې خبرونه کې بنګا د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه باندې خبره کوو. د باچا خان سیاسي کردار، دغه اصلاحي کردار په داسې حال کې چې ټولنه د یو خوا د برتانوي راج د هغې د زور زیاتی د لاندې وه، نو بلخوا په ټولنه کې خپل هم ډېرې بیماری وې او ډېرې ولسي ستونزې وې. د پښتنو خپل منځ کې تربګنۍ وې، د تعلیم کمی و، د روزګار مسلې وې، او د دغه ټولو اصلاحاتو دپاره باچا خان ډېر ستر تحریک چلولی دی. او د دغه تحریک موخه چې وه، هغه د امن وه، هغه د خوشحالۍ وه، هغه د پرمختیا وه، هغه د تعلیم وه. نن دغه تحریک چې دغه ستر تحریک و، د هغې یعنی په 1940 خواوشا کې دغه تحریک آغاز شو او نن په 2023 کال کې هم د پښتنو سیمې په دې وطن کې، په دې علاقه کې د بدامنۍ او د بېقرارۍ سره مخ دي. او په پېښور کې وروستي بمی چاودنې بیا د دغه سیمې د امنیت په حواله باندې نوې پوښتنې راوچتې کړې دي. خواوشا 15 قیمتي انسانان چې دي، هغه په دغه کې مړه شوي دي، پای کې ځای شوي دي، په هغې کې قربان شوي دي. موږ به دا ووایو دا د بدامنۍ لړۍ ولې نه ودرېږي او په دې کې بیا د باچا خان غوندې شخصیت او د هغې د فکر د رڼا څه اهمیت کېدی شي. په روانه خپرونه کې به دغې موضوع خبرې کوو. ما سره د پېښور نه خبریال طارق افاق په دې خپرونه کې برخه اخلي، نوموړی خبریال او شنونکي. طارق افاق، تاسو ستړي مشوې؟ په خیر.
ډېره مننه شاهین.
طارق، ما ته احساس دی چې تاسو پېښور بنن ډېر غمجنی او یو لوی المیې او لوی ټراجډي چې دی هغه والدې 15 انسانان چې دي هغه په دغه کې قربان شوي دي په دې وروستۍ د ترهګرۍ پېښه کې. نو استاد خبریال نه وړاندې د ښار د اوسېدونکي په حیث باندې، ځکه چې ته خو په دغه ښار کې اوسېږي، دغه ستا ښار دی، ستا مور پلار، ستا نیکونه ټول هغې پکې ژوند تیر کړی دی او تا پکې سبقونه ویلي دي، زده کړې دي کړي دي، څه احساسات دي د ښار د اوسېدونکي په توګه؟ نن
خبره دا ده چې لکه زموږ ستا چې کوم فیلډ دی، نو صحافت دی، صحافت نه خټه نظر شي کوم نیک مونږ زه یو خبره
خلکو
ته ملاوی زمونږ دا توقع وه چې یاره دلته د امن چې کوم دی دا به پایدار وي، دا به مستحکم وي، دا به مستقل وي، او دا چې کومې قربانیانې دلته زموږ ولس ورکړی دی، زموږ فوج ورکړی دی، د هغې ځوانانو ورکړی دی، پولیس ورکړی دی، او دغه قربانیانو چې کوم دی دا رنګ روړلو چې یاره دې کې اوس دغه امن چې کومه ګلونه دي هغه واپس زرغون شولو. خو د بدقسمتۍ نه چې کوم دی هغه توقعات او امیدونه د خلکو چې کوم دی هغه خصوصا زه به ده ووایم چې دلته د عمران خان د حکومت نه نیم کاله دلته په اقتدار کې پاتې شولو، نو د هغې د اخرنی کال چې کوم وو نو هغه دې حوالې سره ډېر زیات بدترین کال ورته په دې ویل کېږي چې په دغه کې زمونږ په سیکورټي فورسز باندې وه، زمونږ په پولیس باندې وه حملې شروع شولې، او په دغه موده کې چې کوم دی بیا په پولیس کې دغه یو بدلون راغی چې دوی دلته یو ناره والی وه چې مونږ پولیس غیر سیاسي کړلو، مونږ پولیس مثالي کړلو، هغه مثالي پولیس خو دوی په خپلو باندې صرف دعوا کړله، خو هغې د دوی عملي شکل ور نه کړلو، او هغه عملي شکل نه ورکولو بنیادي وجه اوس دې وخت دا ده چې کوم ځای کې ترخهګرګي کې دا واقع کېږي، یا ترخهګرګي نور هغې په مخه باندې چې دغه پولیس والا دي او دغه ځوانان دي چې هغې دوی ولې لګیا دي هغه ټارګټ کوي
او کنه
چې کوم واقع اوس ده.
جی جی جی.
نو پرون هغه واقع خو بالکل د هغې د کور په منځ کې چې کوم دی راغی او په هغه ځای کې دا واردات شولو دا کاروي شوله، نو د دې خو ګوره یو خو چې کوم دی یو عام یو واردات اوسولو یو کاروي شوله، د هغې کې چې کوم دی پنځه کنسل کسان چې کوم دي ځوانان هغه په کې د دې دنیا نه راغل، او د دې چې کوم هغه نفسیاتي او د دې چې کوم هغه علامتي او اثر دی او امپیکټ دی نو هغه ډېر زیات خطرناک دی. لکه اوس په خلکو خو دغه ادم تحفظ پیدا شولو کنه چې یاره د زبرول د دې صوبې پولیس هغه د خپل ځان حفاظت نشي کولی او د خپل د هډ کوارټر حفاظت نشي کولی، نو هغه په دې کې د عوام حفاظت څه وکړي او دغه د ادم تحفظ دا احساس چې کوم دی دا ډېر زیات دی. ګوره دلته زموږ ولس ډېر زیات قربانیانې ورکړي دي، شک نشته دی، بیا به هم قربانیانې ورکړي پایکن شک نشته دی، خو خبره دا ده چې دغه قربانیانو بیا هغه سیله چې کومه ملاویږي هغه په کار ده چې هغه یو پایدار امن وي کنه
پولیسو
کې.
تاسو څنګه خبره کوي چې بخنه غواړم پولیسو کې خپل هم دن ډېر مایوسي دغه کې ډېر هغه خپل ډېر بے باوري د پکې د پولیسو ته چې هغه خپل ملګرو ته ګوري زما پنځنه وی ملګری یا زما کولیګ یا زما کسان مړ شو دغه پښتنه دا چې دی چې دومره محفوظ زه تا دومره سکیور زه تا دومره لکه یعنی الته شک پوسټونه م دی دا سه قسمه لوی بارود استعمالول لوی بریت کول د خبريال پتو کا د څنګه لکه ته د څنګه غوري د څنګه کی دیش
زه خبره دیتا چې کنه دا پولیس لور کې لوی خامی دا او د پولیس لور کې لوی غفلت ته او غفلت په غفلت هم په دې توګه باندې چې دلته د جکنه کې پروند د دماکه شوی دا او دا واکه شوی دا نو دا عام بازار نه دی
او
نه چې کنه عوام دا عوامي یو ځای دی چې خل ته تاسو را د جواز وکړا د ټول علاقے تحفظ یا فل پروف سیکورٹی چې کوم دلته دا صدا ورکول موږ لپاره ګران دي. دا خو ریډ زون دی، دا خو کینټ ایریا وا بیا ریډ زون دی، بیا پولیس دی، تا درې ناکونه تیریږي بیا تا پولیس نه تا یا سیول سیکورٹی ریډ ته دی.
جو
نن چې کوم دی جی پی نن خبرې کړې وی خبریال سره آی کی دا اعتراف کړی دی چې او دی چې زموږ نه هلیشا پدې کې زموږ غفلت شته موږ راغی تحقیقات کوو او بیا ور سره دا خبرې هم کړې ده چې یاره دې دې کې دا بارودي مواد سری دا لګ لګ راغلي دي.
ها
چې لګ لګ راغلي دي دې مطلب خدای چې ستار نه هلي نو ګوره کله 10 کیلو یا 12 کیلو بارودي مواد پرې کې استعمال شوی دي. نو دا او دا دې و چې دا نیم لګ وړه کدا کې نیم کیلو راغلي دي دې مطلب خدای چې شلیا په چلي ریزل چې کنده راکټ راغلي دي دا مواد نن راوړې دي
دې ډېر زل راغلي.
او چلي ریزل چې کنده شل چې ریزل هغه وړه دن راځي او هغه ستاسو کنده سکیورټي دا غاغنه وږي دا دې مطلب چې پدې کوستا غفلت دی کنه پدې کوستا پاره کې یاغشته دی کنه لو کول شو پکې څه دی کنه خا
نه
دا خامینو راغه فائدو چې ته یو استاد د هډ کوارټر په مس کې چې کنده راګه د ماکه وکړل دا له پیغام درکړو دې خلکو لمه پیغام ورکړل او دا هغه چې کوم نفسه کی یو هغه دې یو را د خوف دی هغه پدې خلکو کې ډېر ځات خو سره ورې یو خو واکې وشي کنه
او
چې کوم څه مو د پښ خلک یې راکې او دا هغه واکې چې کومه غا نفسه کیه سراتی هغه نه بیا دا هغه ته داروک شي کنده کنه هغه بیا ډېر زیات ګران شي نو اوس خو دغه یو د اتم تحفظ د احساس چې کوم دی اوس د دې تعدادي ګوره د دې مخنیوی وسی کیږي یا د دې علاج وسی کیږي د دې علاج وسی کیږي کنه چې دوی وسه توس چې کوم دی ګامونه اخلي او د هغې په نتیجه کې به بیا د خلکو د دخول واړي دلته نه نیم کاله ما پیله خبر وکړل نه نیم کاله دلته عمران خان صاحب د حکومت او پاک حکومت کې دی دا نه دي کړي یاره د پولیس کمزوریات یې هغه پوره کړي بیا په دې کې چې کوم وسایل ورکړي ناوی ضرورتونه پوره شي او هغه د دې جوګه شي چې را دې وخت دغه رنګ څخه تر دا اوس د نیکټ ریپورت راغی. د نیکټ په ریپورت کې کارا وی دی لیکلي چې راز خبر په څنګه کوم سټی دی دا پای کې دا هلی ته سلګې ته دشته نه چې هغه تر خبرو مقابله وکړي.
ها ها
نو په دغه فورس باندې چې هغه ستاسو د فورس دی چې هغه
خبر ڈیرا مہم ادا طارق چے یعنی تحریک طالبان پاکستان یو غټه وستوره ډر د پدې سیمه کې اغي د دین ازان لری ساتره دغه یو چې مونږ نه دی کړي او بیا نور چې کوم وړي د طالبان وډلې دی کې د مومندو نه چې کوم وستوره ډر د اغي د دې ذمہواری منلې ده. نو دې باندې څه تبصره کوي؟ مطلب د دې وستوره ډلو کې خپل منځ کې کوارډینیشن نشته کنه نار سړي دی یا د خپل خپل کار کوي خپل خپل ایجنډا په مخ کې باندې وړي.
دغه شاین څه یو خو بنیادی خبره خو دا نه چې کله نو مفتی نور ولی راغې نو هغه مفتی نور ولی دراتو نه پس هغه د جسمره ډلې وې دا ټول خپل خپل د یو چترې د لاندې راغونډې کړې. ها خو چې کله دا مذاکرات یې مول شروع شروع د دې مذاکرات یې مول په دې دوران کې چې کوم دې عبد الولی چې هغه د هغه په نوم باندې د مشهور عمر خالد خراسانی په نوم باندې او هغه په افغانستان کې په یو دماکه کې هغه وژل شو. دا هغه نه پس چې کوم دې په دې کې اختلافات پیدا شول او بیا ودی دا بار بار دا خبره دی کوله خپل ٹی ٹی پی مرکزی کې اپته نه کوله او ایت ودا غی په دې هغه باندې شکوک اظهار هم کوله یار په دې کې دا چې شکوک دا غی دا خبره سرګن شي
وو
دا غن زاپه ته لګی دا چې یار دا غی مرکزی کې اته باندې دا شک دی چې یار کې وی چې دا د دې خپل کاروي وی او یا په دې کې دا مولوی وی سي او په ورسره کې کوم ٹی ٹی دا پای باندې دی دا شکوک اظهار کړه او بیا دا غی نه پس هغه بار هتا یعنی بار به دندا به ویل چې رمو بدل کتل بدلا فلو اختلافات پیدا شوی دی او هغه اختلافات هم د کمیر د مذاکرات عمل په نتیجه کې پیدا شوی دی. ولوی خبره دا ده چې یاره دومره لوی کاروي چې کیږي نو هغه د یو منظم قوت د هغه نه تایید نه بغیر نشي کېدی
بالکل
هغه دومره لوی منظم قوت د هغه شاته په شاته باندې نو هغه په دغه رنګ کاروي نه کولی شي چې دا دروي دومره لوی کاروي غنی شي کولی. بیا دومره سنسټیو ایریا کې دومره حساس دی کې نو دا دا صرف دا نه و چې یو قانون سازي شو له قانون سازي کې وستا مثالي پولیس دلته جوړ کړلو او موږ خپل مثالي پولیس چې کوم غاملي ته قاضي هغه دینې لري پوره کړی
ٹھیک ده
او چې هغه نه دی پوره کړی نو دا نه چې جوس نو ته دا په دې صورت کې ښکاری چې ارځه کې په پولیس باندې عملي کیږي نو هغه په دفاعي پوزیشن کې وي. حالکه دا دینه مخکې چې کنده 2008 اتم نو واخلې 2011 سم پورې چې کوم دې کې دا وارنټ ایرر او د فوج راځي کوم کاروایي باندې چې له دې دا چې ځکه چې راځي کې په دې په فرنٹ لاين باندې مطلب او حالت باندې
ډیر مننه کوم طارق تاسو مصروف وې موږ لم وخ راک مو سرم خبرې وکړې تاسو ډیر ډیر مننه کوم ډیر مننه ډیر خوشاله اوسه او اوریدونکو د خبرونه وړاندې بوزو پیښور د پښتنو مرکزی خار دی پیښور یو ډیر لوی تاریخ او یو ډیر لوی کلتور لري د غزمنګ د سیاست زمنګ د کاروبار او زمنګ د کلتوري ژوند یو غټ علامت دی چې د ډیر مودې نه د تشدد او د بدمنه په لمن کې دی. په دغه خوره باندې په یو موده کې د عدم تشدد یو ستر تحریک شری دی لو چې هغه په ټولنه کې د اصلاحاتو د پاره او هغه ترقی او پرمختیا د پاره او دغه د بچا خان د خدای خدمتگار تحریک په نوم باندې پیژندل کېده.
په دغه حواله باندې په د خالی او اتوار په ورځ باندې وشتم او اته وشتم د جنوري په اسلام آباد کې دوه ورځنۍ غونډه شوې ده چې سیاسي مشرانو ته ویناګانې کړې دي. دغه غونډې په اړه باندې د ګورنر مسید راپور ورو بیا راځو د ډاکټر سویل خان او ډاکټر سمیع الدین ارمان سره په دغه موضوع باندې خبرې کوو.
د جنوري په تویشتمه اسلام آباد کې بچا خان ولی خان او یوشتمه پیړۍ په عنوان سره پیل شوی سیمینار یکشنبه په ورځ سر ته ورسېدو. سیمینار مخه ته د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر سکتر سردار حسین بابک نه قراردادونه وړاندې کړل چې ګډونوالو منظور کړل. په قراردادونو کې خیبر پختونخوا کې اختیار پولیسو ته ورکول، د پارلمان غړي علي وزیر د جیل ناخوشي کول، وزیرستان کې ګیس او نورو وسایلو باندې اختیار ځایي خلکو ته ورکول شامل وو. سردار بابک زیاته کړه،
ٹارگیٹ
کلنگ، تختونه او بتخوری زمون تجارت کمزور کړی دی. په دې وجہ د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی ادارې دا زر تر زره په مستقل ډول خلاص شي. مرکزی او صوبائی حکومتونه دا په اتلسم آئینی ترمیم باندې مکمل توګه عمل یقینی جوړ کړي. په غونډه کې بچا خان او ولی خان ته پیرزونې وړاندې کولو په وخت وزیر خزانه اسحاق ډار وویل چې پاکستان پرمختګ د عدم تشدد په فلسفه کې دی. د زیاته کړه چې آرمی پبلک سکول حادثې نه وروسته نېشنل اکشن پلان جوړ شو، خو د بدمرغه په هغې باندې عمل ونه شو چې له امله یې ترخګري کمه نه شوه.
هم آرمی پبلک سکول کا سانحه نه بول سکتے وہ معصوم بچے.
سنیہا آرمی پبلک سکول او هغه ماشومان مونږ نشو هیرولی. ما ته یاد ده چې په دې پیښه نه وروسته زه او میانواز شریف هلته لاړو، او په دې پیښه نه وروسته د عمران خان په ګډون ټولو په اتفاق سره نېشنل اکشن پلان جوړ کړو چې په کم انداز کې په نېشنل اکشن پلان باندې عمل پکار وو هغه نه وشو، چې د هغې په نتیجه کې پاکستان ګری لیست ته واچېدو. غونډې ته خپلې وینا کې عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان وویل چې یو ځل بیا په پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ کاروبار پیل کړی شوی دی، خو موږ د دې خلاف خپل آواز پورته کوو.
اس ملک کی ترجیح قلم نہیں ہے بلکہ اس ملک کی ترجیح آج بھی بندوق ہے.
د دې ملک ترجی قلم نه دی، نن هم د دې ترجی ټوپک دی. د دې ملک ترجی د ملکونو په منځ کې اقتصاد نه دی، بلکې د ټوپکو اسلحو او ځنی مرګو کاروبار دی. هغه کده ایران، افغانستان یا هندوستان سره دی. په غونډه کې د بیلابیل ګوندونو مشرانو، نامتو خبریالانو او بشري حقونو باندې کار کوونکو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. باچا خان او ولی خان ته یې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
باچا خان، ولی خان او یوشتمه پیړۍ په دغه موضوع باندې په اسلام آباد کې دوه ورځنۍ غونډه شوې وه. په غاړه باندې ګور مسعود راپور مونږ اورېده، او دا غونډه په داسې حال کې شوې وه چې پښتونخوا یو ځل بیا د تشدد او بدامنۍ په لمن کې ده. ما سره د مردان د عبدالعلي خان پوهنتون استاد ډاکټر سویل خان د ټلیفون په کرخه دی چې د باچا خان په ژوند او دغه په خدای خدمتګار تحریک باندې څېړنې کړې دي. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مشوې په خیر؟
بخیر علی، ټولو کتونکو ته او ریدونکو ته بخیر.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. د نن مطلب 1900 کې خواوشا باچا خان د دې سیمې د پرمختیا لپاره د دې د تیرو لری کولو لپاره د تحریک آغاز کړو، د دې د خپلواکۍ لپاره د تحریک آغاز کړو، او په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره تحریک چلو. نن مونږ بیا د وینو د باران سره مخ یو، مونږ بیا د تشدد سره مخ یو، زموږ وطن د بدامنۍ ښکار دی. څه تبصره کوي؟ هغه پیغام، هغه اثر، هغه داغه هغه چې کوم تعلیمات وو، آیا موږ په پوه شوي نه یو که تر موږ را ونه رسېد څنګه چلو شو؟
شاهین صاحب، دا سره چې پیغام را رسېدلیم دی، په پیغام خلک پوه شویم دي، خو چې کله موږ دې ته وایو په تحقیق کې یا په څېړنه کې دې ته موږ وایو چې کله بیرونی متغیرات چې هغه ستا په کنټرول کې نه وي او هغه په لیبورټری کې په یو تجربه گاه باندې حاوی شي، نو بیا تجربه خامخا ناکامه سرا مخ کیږي. دلتا هم شو دی براچا خان پیغام دی آغا چسون تعلیماتی نره پاگی لگیا دا دارین فیدی اخلی پاکستان پختونخوا پختانه دا نور قومیتونه چرته چرته هم چې باچا خان رسیدلی دی د باچا خان نن نسل کال مخک پیغام اوس هم د مسلو حل دی. دی بده مرغا دغه بیرونی متغیرات چې دی اغا د پختنو په کنټرول کې نه دی او اغا پدې باس کې دی شي پدې باندې ډیر ډیر زړه پورې باس کې دی شي چې دا څنګه موافق کی سړی د خپل سیمې د امنیت لپاره دغه متغیرات څنګه موافق کی. په دې باندې ډیر زیات باس کی دی شي باچا خان یو ویشتمه صدی چې دا کم کانفرنس وو په دې کې دوه ورځې سیشنو پړون بیا ورځ اکاډمیک باس شو په دوه ورځ سیاسي سوالونه راپورته شو په هغې باندې ډیر زړه پورې باس شو هم په دې خبره باس شو چې دا باچا خان تعلیمات په څنګه په دې ملک کې په دې صبح کې په دې نړۍ کې راوستي شي چې دا غوښنه موږ فائدہ پورته کو. ما خپل مثالونه ورکړل او ما دا مثال ورکړ چې ګوره د 15 دسمبر د 2014 تاسو د پوپ تقریر راواله چې هغه په اربو خلکو وری د هغه وایي چې تاسو امنیت کې زده کوي د زغم زده کوي برداشت زده کوي اندارې پاچا خان زده کوي سخو کمیش تا منگا پیغام رسولو کې یا اشاعت کې کمیش تا آغا پخپل زیری آغا سوال پخپل زیری چې هغه کې کمی څنګه دی او آغا کمی خو چونکه سوشل میډیا راغلی ده او د سوشل میډیا د لارې منگا زمونږ ملګری مبارزین هغه کار کوي او نن په آغا زینو کې هم ماته د پنجاب نه د ملګرو نه د باچا خان په حواله دغه د تعلیماتو په حواله پوسټونه هغه ما ته
روان دی ډاکټر صاحب په دې کنونشن کې په دې کانفرنس کې خودا سم مو چې دې کې خود سه خلکو مو چې هغه د نور صوبو یا د نور جوبو سره تړاو لري نور قومیتونو سره دا غي څه تاثیرات او تاسو چې سره تبادله خیالات شو هغه باچا خان باره کې څه تصور دغه خلکو چې پښتانه
کم 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 تصور بالکل کم تصور چې نن د ډیش کاله مخ کې و دغه خلکو لکه حامد میر چې دین د ډیش کاله مخ کې مورې دلو سلیم صافی ما ډیش کاله مخ کې مورې دلو اوس مې مورې د یو غټ بدلون دار اغله دی چې دوی زمونږه د تحریک د قامی تحریک لخوا چې کم کتابونه بل خصوص کم کتابونه چې انګلیش او اردو کې چاپ شوی دي اغه نه دی ډیر استفاده کړي دا وخت وی کتلې دي بلکې زه تاسو لدا سه مثال درکم چې په دغه پروګرام کې احمد ولی خان لس کتابونه حمید میرتا تحفه کړل نو هغه چې واړول نو اتی وته واپس کړل ودا ما کتلې سره دوی ته واغستل د دې نه تاسو اندازه لګول شئ چې دوی د باچا خان د تعلیماتو د لټریچر کته دونه پس د خیالات بدل شي وي او هغه خیالات تاسو کو د اسما شیرازی تقریر اوری دلی تاسو کو دغه نورو دغه صوبو بهر صوبو د رضا ربانی د بل بل نا هغه ډیر د باریکینه سره ویل دي باچا خان ویل دي ولی خان ویل دي دا کتابونه ویل دي او کومه خبره چې دوی ډیر کاله مخکې مونږ سره نه منلې ډیر کاله مخکې مونږ دا بسونه به کول وی سره خو دوی به نه منل ځکه چې هغه وخت کې اختیاري راغلو د هغه اردو ترجمه نه راغله انګریزي ته نه وشوي بیا حالات دا شرالل په دوی باندې په خپل د پنجاب خلک د انټي اسټابلیشمنت نریټیو سره بلد شو نو چې کله بلد شو دوی باندې بیا په خپل رال دوی په خپل د سيزونه اومنه له باچا خانه چې دین او غیر مسلو حل او غنه چې یره د سره واحد د یو د سه اوچت دغه سیاستدان او سیاستمار او استاد وو چې د سره د مسلو حل وو خو کچره په دې باندې عمل درآمد شوی د دا خود لشي بلکې په هغه یو کس د پنجاب وی چې کاش چې باچا خان د پنجاب دغه ته خودل شي وګړو ته او دې تل تراشي ځکه چې نن چې پنجاب کې څونه ضرورت تر باچا خان د تعلیماتو نو شاید چې دونه پښتونخوا کې نه نو دا 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 ثابتې چې پیغام رسیدلی دی
ڈاکٹر صاحب دی باندې خبرې کوو دام ګورو چې باچا خان څنګه د پښتنو وطن هغه څنګه وخت هغه څنګه امیجن کړو دغه څه تصور چې د پښتنو وطن دی څنګه د دی ژوند دی څنګه د دی راتلونکي دی څنګه په دغه موضوع خبرې کوو تاسو مشال لیډو د غوږی خبرونه اوره د کرخه پغاړه منګ باس کو وطن کې د تشدد او بدامنۍ دا روان لهر دا چپا او بیا په دغه کې د باچا خان د عدم تشدد چې کوم پیغام مو د امن او سولې پر مختیا چې دغه کم تعلیمات او دغه په اهمیت باندې خبرې کوو یو وړ د مالو بیا راځو ډاکټر سویل خان سره او ډاکټر سمیع الدین ارمان سره د باس په وړاندې بوسو دا جی تاسو مشال لري دا وګي ښا ډاکټر سویل صاحب مونږه خبره کوله د باچا خان په فکر باندې تاسو خو داغه په ژوند باندې کار کړی دغه په مبارزه هم کار کړی دی دغه ویژن سو دغه تصور سو د پښتنو د وطن چې دا به څنګه وطني او دا اوس چې مونږ د کم بلا سره مخ یو د څنګه دي چې مونږ راورسېدو
باچا خان چې کله په شلمه صدۍ کې رالوی شو او هغه د پښتون وطن د پښتون افغان وطن مشاهده وکړه نو په هغې کې ځینې شیزونه وو چې هغې کې دوه مهم شیزونه په ګوته کول زه غواړم. یو چې وو نو تشدد وو پکې او دویم دا دی چې په هغې کې نان کنټینټ وو لکه مطلب دا دی چې د پښتنو جون په هغه سیزونو د چرګانو د سپو جنگ جواره مړزان دا پکې دونه زیات وو چې د دوی هغه زیات وخت چې دین هغه پاغې ځای کې ده. نو باچا خان چې کله خپل تحریک شروع کړو نو هغه د سمم اراده وکړه چې زما وطن کې دې تعلیم وي
نو که تعلیم راځي نو د مرزانو د چرګانو د سپو د جنگونه پکې نه. دویم نمبر دی په دې وطن کې امنیت وي. امنیت کراځي د دوی نه تشدد وزي، دوی مینه محبت رورولی او عزیزولی سره جون تیروي، نو دې سره به د دوی پرمختګ لارې کولاویږي. ځکه چې دوی خو نن سبا لګیا دي خپلو کې دښمنیو ترپګنیو بغزونو دا شیزونه مخ پر وړاندې بوزي او د څلوېښتو څلوېښتو پنځوسو پنځوسو کالو دښمنۍ پالي. باچا خان په دې دواړو خبرو کې کامیاب شو. هغه باقاعده تعلیم تعلیمي ادارې کولو کړې، تعلیمي ویژنې ورک، تعلیمي فلسفه ورکړه، عملي کار یې وکړه. او دې غاړه چې دی نو د کتا سو وګوره کله د انجمن استاوله پاغنیو د خپل خدمتګار تحریک نه پس دار ته زو باقاعده سټټیسټکس وایم چې کوم د دغه وخت راغشتي دي چې په 21 کې کال 1920 کې سونه جرمونه کېدل، بیا یو دیرشم کې کېدل، په یو سلویختن کې ډیر ډیر زیات دا جرمونه او خپل کې دښمنه ترپګنې دا کم شوی. نو د دې وجه سو د دې وجه دا و چې باچا خان په دې عقیده چې دا یو لا خپل خدمتګار چې دغه پرې ټوله پښتونخوا کې دا مبارزه کوله چې دا جنگ چې دا مسلې حل نه دی او موږ به کینو یو بل سره ورولي به جوړو، روغي به کوو، جوړې به کوو. او دغه کمیټه چې دی دغه کم د انجمن او د خدای خدمتګار کمیټه وي، دوی په ټولو کلو کې ګرځېدل او روغي جوړې به هم کولې. هغه سره دا اوشو چې که تاسو وګورئ نو موږ اوس وختم نه مخکې چې کم ادیبان شاعران کم ملي مبارزین پیدا کړی دي د وصل وختم نه پس هغه سلسله ودریده. تاسو وګورئ د وصل وختم مخکې کې د تزش مارم کم لیکوالان شاعران ادیبان تخلیقکار خصوصي تور باندې چې کم تخلیقکار وو د وصل وختم نه مخکې چې کم روزولي وو خدای خدمتګار تحریک، د هغې کزه لیست تاسو ته جوړ کړم نو هغه دونه اوږد دی. بیا کزه ته لیست جوړوم د وصل وختم نه پس نو هغه به د ګوتو په شمیر ختم شي. دا وجه سوا باچا خان غوښتل چې دوی د تعلیم د امنیت او د پوهې او د شعور د لاندې په یو داسې وطن کې خوشاله ژوند تیر کړي چې هغه نړۍ سره سیال هم شي او هغه چې دی د خپلو شخړونه
کوم راوځي ترپګنونه راوځي او د نړۍ سره سیال شي. دا بس مخکې وړو ډاکټر صاحب، ما سره ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب دی. ډاکټر صاحب تاسو ته ستړي مشوي ارمان صاحب په خیر
قدرمنو صحیح تاسو ته موټول اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ډیر مننه. څنګه چې ډاکټر سہیل وی چې باچا خان پښتنو لا یو د ژوند غوښته چې یو خو د خپل ترپګنو نه او د وهمونو نه خیال شي او بل د نړۍ سره هم سیال شي، خو دا اوس چې موږ کوم حال تر رسیدلی یو زمونږ ټولنه د کم چیلنج او د کم بحران سره مخ ده، زمون ټولنیز ژوند، زمون کلتوري ژوند، یعنی باچا خان د تعلیم خبره کوله، نن سبا زمون په وطن کې په تعلیم باندې بندیزونه دي، افغانستان کې ټول پوهنتونونه بند دي، ټول سکولونه بند دي. باچا خان داد می تشدد خبره کوله، زمونږ په پېښور ښار کې، زمونږ په مرکزی ښار کې پرون سل ځوانان چې دیغه زمونږه وجل شوي دي، وسلوالې ډلې چې مونږ ګورو اې کوم پښتانه دي. نو د ټول حالاتو ته څنګه ګوره؟ دا موږ سره سوچو
دا سیدا ډاکټر صاحب سہیل په درونی معاملاتو باندې د پښتنو خبرې وکړي. هر ټولنې دوه اړخونه وي، یو د هغې درونی جوړښت وي، د هغې د وجې بعضې مسایل وي. هغه ظاهره خبره د زمونږ قبایلي ټولنه وه او ډېر وخت مونږ غیر ضروري پای کې تیر کړی دی. د هغې د سمون دپاره مختلفو مشاهیرو کار کول وو او د باچا خان یا د خدای خدمتګارو په حق لپای خبره وشوه. زه غواړم چې لږ شانتې د دې خطې چې کوم جغرافیایي حیثیت دی د هغې د وجې چې مونږ کوم وهل خورو، نو هغه هم لږ په دې باندې دا پښتانه پویول پکار دي. باچا خان په دې ټوله خطه کې لکه هغه خو یو د درون نه کار کول او د دننه په دې سوسایټي باندې ټولنه باندې، بل هغه سیمه ییز د دې خطې د ساؤت ایشیا، سویلي ایشیا یا منځنی ایشیا په دې وسایلو، خلکو، کلتورونو او د هندوستان په دې باندې هم ډېر غټ نظر وو او بعضي سیزونه چې کم دینو هغې ته هم خیال وو. زمونږ دا خطه یا دا جغرافیایي ځای داسې دی چې دلته کې نړیوال قوتونه همیشه د پاره د خپلو مفاداتو لپاره د دوی استعمال کوي. دا هغه استعمال د پاره د دوی یو غلط تصور وړاندې کوي د پښتنو، او بیا مطلب دا دی دلته کې جاهل ساتي. او دې دلته کې د تعلیم په لوم باندې جهالتونه خوري چې هغه په ظاهر باندې یو مخ وي او په شا باندې داغې بل اثر وي. داسې پروژې دلته کې د غټو قوتونو په دې سیمه کې, ځکه چې په دې سیمه کې که انساني وسایل دي که تهذیبي شتمنۍ دي که هغه دلته کې معدني شتمنۍ دي, او دلته کې یو ډېره غټه منډۍ ده د ټول یورپ او د امریکا لار چې کوم ده د سینټرل ایشیا او ساؤتھ ایشیا ته هغه دا ده. نو دی باید بچا خان هم دا غوښتل, زمونږ نور مشرانو هم دا غوښتل چې د دې جغرافیایي حیثیت نه مونږه فائده اوچته کړو. خو بدبختانه د تیرو سو پیړیو نه د دې خطې چې کوم خپل خلک دي چې هغه په کار دی په سرو او سپینو کې لوبې کړې وي, هغه د دې نړیوالو سیمه ایزو چې کوم سټیک هولډر دي, کوم اسټابلیشمنت دي سیمه ایز یا نړیوال, داغوی د وجه تباہ و برباد دی. دلته که جہالت دی پدې کې هم دا عنصر دی, دلته که سیاست دی که مذہب دی, د دې د اخلاص نه هم فائدہ اخیستی کیږي, د دې د تعلیم نه هم تنقیدی شعور د دې مړ کیږي, جب د دې سره خپل نشته دی, د دې ته په پردې جب چې کم دی ځان خخکاری او په خپل جب ورته وینا باندې ورته ځان شرمېدل ښکاری. د زرګونو کالو کام دی دلته, او دا د زرګونو کالو کام چې کم دی په خپل شتمنۍ باندې یو قسم د مایوسۍ اظهار کوي. هغه د خپل ځان نه دی خبر, د خپل ډوډۍ په غم کې دومره لړلې دی چې هغه خپل قومي شناخت نه پیژني. بیا دلته کې مصنوعي شناختونه راغونډ شوي دي, د هغه شناختونو د وجې نه هم د ده ته یو تاوان دی, یو نقصان دی. نو بدبختانه زه دا ګڼم چې زمونږ د ټولنې دننه کمی تر ګورګرۍ یا زمونږ کې د تعلیم کمی یا دا سیزونه په خپل ځای بالکل ټیک دي, خو په دې کې یو غټ عنصر چې کم دی هغه د سیمه ایزو سیاسي واکمنانو دی چې هغوی په ارادي طور باندې د دې خلکو پروفایلینګ کوي, د دې د پیژنګلو غلط انځورګرنه کوي, او بیا چې کوم دی د دې د مثبت او د دې د منفي دواړو خصوصیاتونه او د دې د خاورې نه یو خپل کار اخلي. لکه د امریکا او د چین جنگ دی, د روس او د امریکا جنگ دی, او زما په کور کې سنگر جوړ دی, او زه نه پوهېږم زه پاغې کې د یو اړخنم شهید کېږم او د بل اړخنم شهید کېږم,
زه نه پوهېږم. دغه خبره تاسو چې کوئ کنه د قومي شناخت خبره موکړه, یا زمونږ خپل مخیر شوی دی یا زمونږ خپل مازیر شوی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته براشمه دغه په حواله باندې د قومي شناخت خبره چې کومه ده, او دغه بیا د بادشاہ خان چې کوم کردار دی د جبې پاواله باندې, د کلتور د ودی پاواله, د تھیټر د ډرامې د لیکلو, د مطلب دا د شعر او ادب په دغه باندې راته لیک خبرې وکي, او دا څنګه ریویو کې دي چې زمونږ د کلتوري تحریک چې کوم دا د قلم او د کتاب چې کوم ته
بالکل دا سیدا د ټولو نه اول خو په دې کې د تنقیدی شعور ډیر زیات مهم رول دی, ځکه چې نن دا سی یو خطرناک دور دی چې د تعلیم په نوم باندې ما څنګه تاسو ته وې خلکو ته جهالت او دروغ د رښتیاو په شکل کې پیش کیږي. نو چې تنقیدی شعور وي بیا به دغه دروغ په کارونه د دې کام یا د یو کام هم نه کیږي. تنقیدی شعور وده چې کم داغه په خپل ژبه کې کیږي, د خپل ژبه ړومبنۍ رساله بادشاہ خان شروع کړي, د ړومبنۍ اخبار چې کم دی هغه بادشاہ خان شروع کړی دی, سکولونو کې سائنسي د دنیوي او اخروی تعلیم فرق ختمول دی هغه بادشاہ خان کړی دی, دغه رنګي د انقلاب د راوستلو د پاره تر ټولو غټه فطري غوښتنه دا وی چې ته به د خپل ځان نه شروع کړې. بادشاہ خان د خپل ځان نه شروع کړی, د خپل بچی او خپل ځان باندې هغه سیزونه چې کم دی عملی کړی دي. نو په دنیا کې د کلتورونو چې کم ریوایول دی, ضروری دا نه ده چې پاغې کې دستا خپل زاړه قدرونه مخې ته راشي, بلکې هغه قدرونه دی په نوې شکل باندې مخې ته راشي چې ستا پیژنګلو او کامی شناخت موجود وي. خو د کامی شناخت لپاره تر ټولو مهم شی چې کوم دی هغه ژبه ده, ځکه په دې ژبه کې د دې اجتماعي شعور چې کوم وي, ټولنیز شعور چې کوم وي, او دا غي یو محفوظ خانه وي, یو خوندي خانه وي دا ژبه. نو څومره هم چې مطلب دا مخ پړوان دي زی د دې مورنۍ ژبه په بنیاد باندې دي, اوس تاسو وګورئ دلته کې ژبنی سیاست دی, بیا د هغه ژبنی سیاست په بنیاد باندې په مونږ باندې یو د روزنا جب د کامی جب په نوم باندې بل د نړیوالی جب په نوم باندې راشي او هغه زما د جب په ذریعه باندې زمانہ غ خپل شناخت روړي. نو ظاهره خبره ده پاغې کې دومره سیمه ایز او سائنسي کلتوري انویسټمنټ کیږي، نو زه خو به سفر کیږم خامخا به زه د هغې نه متاثره کیږم. نو د دې ټولو دپاره زما خپل خیال دا دی چې مورنۍ ژبه او تنقیدي شعور په تعلیم کې دا دوه سیزونه ډېر زیات ضروري دي او زموږ مشرانو په دې باندې ډېر زیات کار کړی.
ډاکټر سویل خان ته بوسو. ډاکټر صاحب زما آواز اورئ؟
بالکل.
دغه باس په وړاندې باندې بوزو کنه جی، که اکثر مونږ باندې خلک خپلم په مونږ تور لګي، مونږ خپلم کله کله سیلف بیشنګ کوو، ځان ته سپک ګورو کنه، ځکه چې مونږ په بحران کې ګیرو، کله کله ځانم ذمہوار ګڼو. خو رښتیا خبره کشي پښتانه د یو قوم په حیث باندې په خپل سمره ذمہوار دي د ټولو حالاتو.
داسې ده چې ما چې وختي کومه خبره کړې چې بیرونی متغیرات دي، په هغې باندې سمیع الدین رحمان صاحب په تفصیل سره خبره وکړه. دا تاسو چې کومه خبره وکړه دا هغه اندرونی متغیرات دي. بالکل په دې باندې خبره داسې کېدی شي چې زمونږه څنګه چې سمیع الدین رحمان صاحب خبره وکړه، زمونږ تعلیم ډېر تیزی سره پرایویټ سیکټر ته روان دی. پرایویټ سیکټر کې تعلیم کې پښتو نشته، پښتو باندې هغې قدغن لګولې دي. نو چې کله ته پروفایلنګ کې نو په هغې کې ژبه راغله، نو چې کله تا د دوی نه ژبه واغېسته، خو تا د هغې نه کلتور هم واغېسته، د هغې نه انډیجنس وزډم هم واغېسته، چې کوم دانش و د دې کلتوري دانش و د دې قام سره هغه هم تا واغېستې ده. دوی سره چې تړلې نور کوم شیزونه هغه تا واغېستېدل. نو بیا پښتانه د دې قصوروار ځکه دي چې اوس ما یو پی ایچ ډی مقاله کته، نو هغه هم د دې پښتو ژبې په دې باندې و چې تعلیم په پښتو ژبه کې په کار دی کنه. تاسو په خدای بارو کې چې هغه محقق سوال کړی دی په سوارلسو ضلعو کې، او په سوارلسو ضلعو کې شپږ پنځوس فیصد پښتنو ویلي دي چې مونږ خپلو بچو ته په پښتو ذریعه تعلیم کې سبق ورکول نه غواړو. دا استاد سوال جواب چې ته وایې چې یاره مونږ په خپله څونه ذمهوار یو، نو مونږ په خپله همدغه شپږ پنځوس ذمهوار یو چې زه خپل بچي ته پښتو تعلیم نه ښیم. نو خو مطلب داری چې زه ورته هغه انډیجنس سیزونه هم نه ښیم. ګوره عزت، دا څنګه چې سمیع الدین رحمان صاحب وایي، دا یوازې ژبه نه ده. زما ماشوم نن د جرګې د مرکې د خبرو د ډایلاګ د ناستې د ولاړې د غم د خادې نه نه خبر. نو چې هغه دې نه نه خبر، نو بیا په ډېر په اسانه استعمالېږي، هغه بیا د بل په خبرو کې ډېر زیات راځي. نن تاسو ګورئ که د پنجاب نه یو ګلوکار چې هغه به ټیک ټاک ستاري، هغه به راشي په نشتر حال کې به پروګرام کوي او هغه ته به سور له زره پښتانه ګډیږي. خو که نن کرن خان او هغه ته تا چې ووي چې بای ته دله راشه، نو هغه له دوه سوه کسان نه کینی، یا د پښتو یو بل ګلوکار که راغې هغه ته درې سوه کسان نه کینی. نو دا د هغې نتیجه راغه چې کومه خبره تاسو سوال وکړو د هغې په جواب کې چې یاره مونږه په خپله هم د دې ذمهوار یو کنه، په خپله هم مونږه د دې ذمهوار یو. زمونږ په دسترخوان باندې چې به کوم تربیت کېده د خپل کلتور د خپل انډیجنس ویزډم، هغه مونږ پریښو دو. د هغې نتیجه نن دا ده چې مونږ ته دا کوم سیز ملاویږي، دا کوم نتایج چې دي هغه تاسو ګورئ چې هغه مونږ ته ملو شو په دې شکل کې.
صحیح ده. ډاکټر سمیع الدین رحمان صاحب ته به راشم په آخر کې. ډاکټر صاحب، زمونږ د دغې خاورې د دغې وطن د ټولو نه غټ ارمان چې کوم دی او غټه غوښتنه چې کومه ده، هغه امن دی. او مونږ د دې په بېلابېلو اړخونو خبره وکړه. تاسو ووایئ چې د دې کې سیمه ییز او نړیوال قوتونه په دې دایي کردار دی. دغه شانتې ډاکټر صاحب د اندرونی محرکاتو خبره وکړه. خو چې کله مونږ بیا د اصلاحاتو خبره کوو، نو مونږ به د اصلاحاتو عمل د کوم ځای نه شروع کوو؟ د اصلاحات به زمونږ د ټولنې په کچ باندې څوک کوي؟ دغه به څوک راوړاندې کوي؟
بالکل، دا ډېره بنیادی نقطه ده چې یاره مونږ بعد اصلاح شروع د کوم ځای نه کوو. زما خپل خیال دا دی چې څنګه د یو فرد تربیت کور کې مور پلار کوي، او د یو فرد خپل پیژندلو وي، دغه رنګې د یو قام خپل پیژندلو وي، دا هغه قام یو قامی شعور وي، د هغې تربیت کول پکار وي چې دی خپل جغرافیه وپیژني، خپل وسایل وپیژني، چې دا سیزونه دی وپیژني، نو دی به خپل واک وپیژني او د خپل ملکیت به دی مالک جوړیږي. دا ډېر یو ساینسي او ډېر یو مهم بنیادی سیز دی. اوس مسله دا وشوه چې دلته زمونږ تربیت پردې دی، زمونږ نصاب پردې دی، په هغه نصاب کې چې ما ته کم تربیت په فرد په حیثیت باندې ملاویږي او کم تربیت چې کم دے ما ته د ټولنیز تربیت ملاویږي پاغی کې خو پختون شناخت چې کم دے یا پختون جغرافیه چې کم ده نو هغه د یو طالب په شکل کې یا هغه د یو چوکیدار په شکل کې وړاندې کیږي نو دې مسخ کیږي د تیرو دو سو کلونو نه مسخ کیږي نو ظاهره خبره ده د هغې اثرات بیا مخې ته راځي نو زما خپل خیال دا دی چې د قامی شعور واکمنی د خپلې جغرافیې په جنګلو د خپل ځان شتون د دې په تربیت باندې کار کول دي او دا تربیت چې کوم دی د دې بنیادی دغه چې کوم وی وسیله چې کوم وی هغه نصاب وي او په نصاب کې د دې سیزونو ادراک کول وي نو دا یو ډیر بنیادی سیز دی پښتانه چې څومره هم په دې نړۍ کې په خپل خوره آباد دي یا بهر آباد دي زه دا ډیر بدبختانه ډیر په افسوس سره وایم چې د دې په نصاب کې د خپل قومي شعور د تربیت ډیر غټ کمود دی د خپلې جغرافیې د خپلې وسایلو د ملکیتونو احساس دی ته نشته دی دوی ته ځان یو ډیر کمزور ښکاري حال دا چې د دې 15,000 کلن تاریخ چې کم دی د دې چې کم اکسپټنس دی یا د دې کم په دې کې رواداری ده په دې کې کم قبولیت دی نو هغه په یو کام کې نشته دا په خپل خوره پراته دي د په هیڅ چا باندې حمله نه ده کړې بلکې په ده باندې حمله شوې دي عموما نو زما خو خپل خیال دا دی چې زمونږ مشاهیرو ته دا یو سیس په کار دی چې زمونږ تربیتي نظام کې د قومي شعور کم کمود دی هغه ته ډیره زیاته خصوصي توجه کول په کار دی
صحیح ده
او د دې کې بیا د سیزونه راشي چې خپل جبه خپل تخلیقی صلاحیتونه خپل کار کسب خپل وسایل او خپل قومي شناخت کې بیا چې کوم زمونږه پیداوارونه دي که هغه د فصل په شکل کې دي که هغه د هینډیکرافټس په شکل کې دي په هغې باندې یو قسم ویاړ را پیدا کول دي دا ټول سیزونه بعد چې کول وي نو دا به کم از کم لسیزې یا شلګیزې کلونه به اخلي او د دې لپاره یو مستقل اوږد مهاله یو طویل المیاد چې ورته وایي یو پروسه پکار وي نو ظاهره خبره د پاغې باندې کار کیږي پښتانه مشاهیر یا مشران هغه داسې کوي خدا په یو ډیر غټ کچ باندې په طویل المیاد بنیادونو باندې پکار دي نو د دې به مستقل حل راوځي که داسې نه وي نو کله به مونږ د مذهب په نوم باندې استعمالیږو کله به د ژبې په نوم استعمالیږو کله به د وسایلو په نوم استعمالیږو او زمونږ د کور نه به پردی مورچا جوړوي نو مونږ ته دې قسم سیزونو ته ډیر بنیادی سوچ کول پکار
ښه اخر کې ډاکټر سویل صاحب ته مخور کو ډاکټر صاحب تاسو استاد یې زده کړې ورکوي د پښتنو نوی کلته نوی نسل ته دې نسل نم څو امید دي دې مینه څومره ده د دوی تند څومره ده یعنی تاسو له خلک راځي چې هغه د خپل کلتور تاریخ باره کې زده کړې کول غواړي او دغه د یو خواهش چې موږ یې زده کو سب بدلون انې په دې نوی کل کې سب مثبت بدلون
دا چې دا چې ما سهارم په دې یو لیکچر ورکړی دی چې دا کم سیمستر سیستم دوی روچت کړی دی او هغه چې زمونږ کم انول سیستم او د امتحاناتو پاغې کې به مکالمه کېدم بحث پکې د کلاس روم به ډېر فعال او کو کریکولر هم نصابی سرگرمیان به کې دی دا هغه په ځای چې دا دوی کم سیمستر سیستم رئیس تیر په دې کې واړه بس صرف دا تپوس کوي چې پرچا کې به کم سوال لازی او جواب سو سوال وي بس نور پکې نشته مکالمه کوم الکان کوي هغه کوم کول غواړي هغه دی ما وختیم تاسو وی چې رچا کور په دسترخوان باندې مکالمه موجوده ده او د دې وطن د وسایلو او د دی وطن د مسائل غم ال تپا دسترخوان شته هغه غي کیری کوي او یونیورسيټي ته هم روړي یا تاسو را باس هم کوي خو هغه ډیر کم دي هغه ډیر کم دي زیاتر چې کم ماشومان دي یا جنکې دي یا لکان دي هغه بالکل د قامی شعور په پرغم نری ورغلی هغه ته داسې حساب خودل کیږي هغه ته بس صرف دا خودل کیږي چې بس سبق یادوا او بس پرچا کې لیکو بس ډیگری اخلا او بس ځه تاسو ګوره په پونتونونو کې په سکولونو کې په کالجونو کې چې دا کم طرف ته سمی الدین ارمان صاحب توجه راوسته دا چې دا کم شیانو دا کموت دا به څوک کوي خدای تعلیمی ادارہ کئی کنا تو تعلیمی ادارہ بے کم ایجنٹ پاندے کئی پر حساب کئی اگر کم دے دی اگر شتون کم دے نو چدا نشتا نو بیا منگ یو داس نسل پیدا کو چ اگر بس صرف ڈگری اخلی او بدبختانہ ددی ددا چ کم متا استو وی دا خلکو چ فکر من دی اگر تا داس ډیر کم دے
ٹھیک دا زڈیر مننا کوما ڈاکٹر سہیل خان صاحب او ډیر مننا کوم ڈاکٹر سمیع الدین ارمان صاحب تاسو وخت وستو ما سره خبر او کړی ډیر مننا ډیر مننه جی زده خپل خبريال ملګری طارق افاق هم ډیر مننه کوم مستا سو ټول ډیر مننه هر چرته چې ښه د باد او بریا دی اوسه
کا وخراغلو شازلمو پور باخلو لپاره دو د ظلمیو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپاره دو کا وخراغلو شازلمو درد چینارو دیا پت سرو ہمو پوروا خلو لپر دو گدر د چینا رو دیا پت سرو غمو پور باخلو لپر دو
مشال ریڈیو اور دنکو تھا زیرے ستاسو پا بیا بیا غختنا مشال ریڈیو خپل خپرونې زیاتې او منځنۍ صفائی فعال کړه د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال ریڈیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویو 621 کلو هرتز خپرېږي. د مشال رډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.